دا مشال ریډیو دا د وخت په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې زه شاهین بونیرې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه او تبصرې لرو، خو لومبۍ پامیر ساحل ته ورځو چې د دې وخت خبرونه.
ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. د بلوچستان حکومت د هندي استخباراتو یو افسر نیولو دا وکړی او د ملګرو ملتونو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ ته د نسل وژنې او نورو جنایتونو په تور د څلوېښتو کلو بند سزا ورول. بشپړ خبرونه. ایرانی ولسمشر حسن روحانی لننه د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپخین خبریالانو ته وویل روحانی به له پاکستانیو مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکاریو پراخولو او پر نړیوالو مسئلو خبرې کوي. دوی ویل دا پر ایران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله د لګیدلو نړیوالو بندیزونو تر نرمېدو وروسته د روحانی پاکستان ته لومړی سفر دی. د پاکستان حکومت له دې پرته نور څه نه دي ویلي، خو هلته میشت شنونکي وایي دا سفر ځکه مهم دی چې پکې به د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان ډیپلوماټیک کړکیچ او د هغې په هواري کې د پاکستان پر کردار خبرې وشي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر نیولو دعوه کړې. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن سهار وختي مشال راډیو ته ویل دا افسر یې د صوبې له جنوبه نیولی دی. د زیاته کړه چې دا کس یې پښتنو لپاره اسلام آباد ته استولی دی. بوکټی دا ونه ویل چې دا مشکوک کس یې په کوم ځای کې نیولی او څه نومیږي، خو پاکستاني رسنۍ د استخباراتي سرچینو په حواله وایي دا کس کلبوشن یادو نومیږي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان ویلی د افغانستان شخړه پرته له سیاسي جوړجاړي نور هیڅ حل نه لري. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه.
د افغانستان شخړې څه فوزي حل نشته. د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. د امن مذاکراتو په اړه وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز له راوستو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ کوششونه روان دي.
زکریا زیاته کړه چې د تاوتریخوالي درولو او روغې بهیر پر مخ وړلو ټول عمل باید د افغانستان په خوخه او مشرۍ پر مخ ولاړ شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 50 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل بیګا مشال راډیو ته ویل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنیو سیمو ته ورغلي دي. دی وایي په دوی کې ښځې او ماشومان دي او پکې وسلوال نشته. داسې اوازې هم وي چې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید خان هم کونړ ته تللی، خو سیدخیل وایي داسې هیڅ شواهد نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي څخه ډکې مظاهرې ناقانونه بللې دي او د دې د درولو غږ یې کړی دی. بیګا د ولسمشر ویان ظفر هاشمي رسنیو ته په استولي یو ویډیوي پیغام کې وویل اشرف غنی په بلخ او فاریاب کې د تاوتریخوالي پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی.
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دی وای د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې د سوله ییزو لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی، خو په تاوتریخوالي د دې مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني دي. یو پلاوی ټاکل شوی چې په دې تاوتریخوالي کې ښکیل کسان وپیژني او د قانون منګول ته وسپاري.
په فاریاب ولایت کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او بلخ والی عطا محمد نور پلویانو ترمنځ په مظاهرو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې یو کس وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. هلته دوستم خپلو پلویانو ته ویلي چې لاریونونه دې پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ ته د 40 کلونو بند سزا ورولې ده. د هالند په هیګ کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره جوړې نړیوالې عدالتي جرګه یا ټریبیونل د اویا کلن کراجیچ په 1995 زیږیز کال کې په سربنی څاکې د 8000 هلکانو او سړیو د وژنې له کبله د نسل وژنې مجرم وګرځاوه. د عدالت مشر قاضي اوګان کوان وویل تر ډلهیزې وژنې مخکې کراجیچ د سربنی څا نیولو امر کړی و او هدف یې هلته د بوسنیایي مسلمانانو د سړیو وژل ول. عدالت ویل پر کراجیچ له پورې شویو 1100 څخه 10 تورونه ثابت شوي دي چې پکې له 1992 زیږیز کال څخه څخه تر 1995 د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې نسل وژنه، عامه وژنې او د بشریت ضد جنایتونه شامل دي. کراجیچ په 2000 زیږیز کال کې د سربیا له پلازمېنې بلغراد سره نږدې نیول شوی و. هلته په سربیا کې د نوموړي ځینو پلویانو د بند سزا اورولو پر ضد لاریونونه کړي دي. د بلجیم څارنوالانو دفتر وایي پولیسو تیر ماښام د برسلز پر هوایي ډګر او د ځمکلاندې اورګاډي یا میټرو پر تمځي د اسلامي دولت ډلې حملو پلټنو په موخه شپږ کسان نیولی دي. دا کسان د برسلز شاوخوا په شایر بیک او ژیت ولسوالیو کې د تالاشیو او چاپو پر وخت نیول شوي. د څارنوالۍ ویاند ایریک فان دیر سیپت وویل درې مشکوک کسان یې د برسلز په مرکز کې د څارنوال دفتر په وره کې ونیول. د وویل د دې کسانو تورنولو یا نه تورنولو په اړه به نن پریکړه کیږي. د نهې یا سې شنبې پر سهار په برسلز یا بروکسل کې په ځانمرګو بریدونو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. او عراقي پوځ وایي له اسلامي دولت ډلې څخه د شمالي ښار موسل بیا نیولو لپاره لوی عملیات پیل کړي دي. د پوځ ویاند برید جنرال یحیی رسول تیره ورځ وویل د الفتح په نوم د عملیات سهار وختي پیل شوي. د وویل عراقي ځواکونو د موسل په ختیځ کې د مخمور له وړوکي ښار سره نږدې یو شمیر کلي له وسلوالو خلاص کړي دي. د وویل په عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد نړیوال ائتلاف هم ورسره هوایي مرسته کوي. موسل د پلازمېنې بغداد په شمال لویدیځ کې پروت د عراق دوی لوی ښار دی. دا د دې مهال خبرونه اوس هم راوی اکرم خان د کرنسۍ یا اسعارو بې او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.78 روپۍ او په 1.78 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 80 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.22 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبب پېښور بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 43 او زیات نه زیات 20، بنو کې 10 او 23 او په کوټه کې 9 او 19 وي.
خبرونه د موسم او کرنسۍ حال مو ورده اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدئ شئ. ایرانی ولسمشر روحانی د پاکستان په دورځنی سفر په اسلام آباد کې د شنون کې وایي د سفر مهمه موضوع به د تهران او ریاض کړکیچ.
پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ عراق کے تعلقات کو بہتر سے کیا جائے.
د بلوچستان حکومت د هندي استخباراتو د یو افسر د نیولو دعوه کړې ده او پاکستان وایي د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري. لوی ونې راسي د کورمه پاړه سمکنو ځینې اوسیدونکو په پیښور کې احتجاجي ناست کوي.
د مودسي علاقي دي پوښي ساغه سکول نه سپتال نه او بوی نه بجلی نه د ټولې محرومي پاتې شوې دي.
او په پیښور کې ډاکټران وایي په خیبر پختونخوا کې لسګونه زره خلک هر کال په نری رنځ یا ټی بی اخته کیږي.
ٹی بی دا مریضانو تعداد زمونگ پخیبر پختونخوا کی سالانہ 60,000 نزیر مریضان دی.
ترپائے دا مشال ریڈیو سروس. روزم گڑم بے موضوع تا ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن دا پاکستان پا دور زنی سفر دے. دا پاکستان دا بارنوشر وزارت وائی چی دا نموڑی سفر مخا دا دوڑو حیوادون ترمینز اقتصادی او سوداگریز اڑی کے پرا خول دی. خوشنون کی وائی دا دی سفر یو مهم مقصد دا تهران او ریاض ترمینز روان کرکی چو پا دی لڑکی دا پاکستان کردار دے. تفصیلی دا ملیحا امیرزادہ پراپور کیو.
کارپوهان د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان لومړی سفر پاړه خوشبینی خای چې له دې سره به پسیمه کې نه یوازې پر روان تاوتریخوالي کې کمی راشي بلکې تجارت په هم وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ سفارتي اړیکې پرې شوې دي. په دغه حالاتو کې په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست په دې وروستو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په تعلقاتو تنقید کړو. بلخوا سعودی عرب د ترهګری خلاف د څلور دیشو اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې پکې ایران شامل نه دی. په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز وای چې سیمه ایزو حالاتو ته په کتلو سره د دغه دورې په ترڅ کې به دواړه هیوادونه تجارتي اړیکو ته زیاته توجه ورکوي.
پاکستان کې د توانائی بحران دے اور باغواری چی آغا ایران نا گیس لائن پاکستان ترا ہوگی بلک رفتا دا پاکستان سعودی سرا پھر ظاہر پلکات دی بس چی کلا ایران نا دے بین اقوامی پابندیاں کمی شوی دی اور داغی صدر پاکستان ترا روان دے دا پاکستان کوشش بتا دی چی کم دا توانائی دا پارا تیل اور گیس کم کرامت دے آگے کی زیاد نہ زیاد بے دور خبر پاکستان اور ایران منس کی مشی اور دین طرف نہ دا پاکستان امدادو کې او د پاکستاني ورکرانو ان کتلو کې اضافه وشي او د سره سره د پاکستان دا غوړي چې ژوند او د عراق او د سیریا معاملاتو کې پاکستان داسې ښکار نه شي چې هغه سعودي عرب سره ورغړ دی بلکې هغه یو غیر جهدار ښکار شي.
ډاکټر سرفراز وایي په عین حال کې د پاکستان سیاسي مشرانو هم په حکومت غږ کړی دی چې د سعودي عرب او ایران په معامله کې به طرفه پاتې شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د منځګړي کردار ترسره کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو طلعت مسعود وای چې د حسن روحانی دوره به د سیمې حالاتو لپاره ګټوره ثابت شي.
میرے خیال میں پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہت بہتر سے بہتر کیا جائے اور جس کی یہ کوشش ہے
زما په فکر پاکستان دا کوشش کوي چې له ایران سره تعلقات لا نور خکړي. پاکستان دا هڅه هم کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په اختلافاتو کې کمی راولي او کوم ممکن وي نو د یو داسې سالسي کردار ترسره کړي چې د دوی ترمنځ کشاله کم کړي شي او پر یو بل اعتماد هم زیات شي. دواړه مسلمان هیوادونه په فرقاوارانه بنیادونو له یو بل سره جګړه نه کوي، د طاقت زور دی نه خای او په خپل دایرو کې دننه دی وسی
بنیاد پر آپس میں نہ لڑیں یا پاور لینا دکھائیں، اپنے اپنے دائرے میں رہیں.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا حسن روحانی تر دوری مخ کے تروان کال پسر کے ایران تتللیو چی مقصد یہ دا ریاض او تہران ترمیز دا کڑکے چنو تعلقاتو آرام ولو. کارپوہان دا ہم وائی چی ممکن دا دا ایرانی ولس مشر اسلام آباد تا پا دورا کی دا پاکستان او ایران ترمیز پا گیس پائپ لائن منصوبہ خبری اوشی چی پا تہران دا غربی بندیزونو لاملہ دا زنڈ خکار شیوا. بلخوا سفارتی سرچینو رسنو تویلی چې امکان دی د دوانو هیوادونو ترمنځ د بجلی په منصوبو هم دسخط وشي.
ملیحا مرزا دا وا چې د ایرانی ولسمشر حسن روحانی پاکستان ته د سفر تجزیه کوله، پغې تفسیر کوله. دا وخت موږ سره له اسلام آباد رابیا اکرم خان د ټلیفون په کرخه ده. رابیا ستړی مشر، ته وایم مقدار ته لږ ووایه چې ایرانی ولسمشر حسن روحانی اسلام آباد ته رسیدلی دی او کنه؟
ډیر مننه شاهین. د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی لا اسلام آباد په سفر نه دی را رسیدلی. دوی به نن سره د یو اعلی پلاوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بلنه په دوه ورځني سفر را رسی. شاهین، په دې دوره کې د ایران ولسمشر سره د تیلو پټرولیم وزیر، د تجارت وزیر او نور اعلی چارواکي شامل دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس بکریا په وینا چې حکومت کې راتلو پس دا د ډاکټر روحانی پاکستان ته لومړی دوره ده. نفیس بکریا په وینا چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی به د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان ولسمشر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د خارجه چارو دفتر مطابق چې د دواړو ملکونو مشران به تعلقات مضبوطولو، پابندیانې اوچتولو نه پس د اقتصادي رابطې نوې لارو او په تازه علاقایي او نړیوال امورو به خبرې اترې کوي. شاهین، په وړمه ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ ایرنا سره په مرکه کې ویلي وو چې د ایران نه پابندیانې اوچتولو نه پس پاکستان ایران سره د تجارت حجم 15 ارب ډالر پورې د رسولو عزم لري. د دا هم ویلي وو چې د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی د دورې په موقع ایران او پاکستان ترمنځ توانایي، سرمایه‌کاري، مواصلات، ریلوې، فضايي او سمندري، تعلیم، ثقافت، ساینس او ټیکنالوژي په شعبو کې د زنډ ښکار شوې د خپل منځي تعاون په معاهدو به د سره خبرې اترې کوي او جاج به یې اخلي. شاهین، د دین علاوه 13 هفته پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست وینا و چې ایران پاکستان ته 3000 میگاواټ بجلی د ورکولو اراده لري او د ایران ولسمشر دورې په موقع به د لړکې د یو معاهدې د لاسلیک کېدو امکان دی.
ډیره مننه، ډیره خوشاله اوسه او ښه ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان حکومت د صوبې په جنوب کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر د نیولو دعوه کړې ده. د کورنو چارو وزیر سرفراز بوختی دا خبر نن سهار وختي مشال ریډیو ته تایید که هند لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل خدای نور نصر راکړي.
د بلوچستان حکومت او په دغه صوبه کې د پاکستان څارګري ادارې ادعا کوي د صوبې په جنوبي سیمو کې یې د هندوستان د استخباراتو یو اوسنی افیسر نیولی او اسلام آباد ته یې منتقل کړی دی. د پاکستان یوه اردو ژبې ټلویزیون دنیا نیوز د خپلو سرچینو پر اساس د دغه نیول سوي هندي افیسر نوم کلبوشن یاداو یاد کړی او زیاتوي د ممبئی اوسیدونکی دی. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی که څه هم په دې اړه ډېر معلومات راسره شریک نه کړل، خو یوازې دومره ویل دا هغه ثبوت دی چې تاسو خبریالانو به یې هر وخت غوښتنه کوله. د هندي استخباراتو را یو اوسنی افیسر له جنوبي بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعاله ده او د دې به تاسو هر وخت له ما ثبوتونه غوښتل. نور ثبوتونه هم له موږ سره شته، لیکن تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟ له دې نیول سوي افیسر څخه پوښتنې ګرویژنې روانې دي چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو. که څه هم د بلوچستان ایالتي چارواکو او پاکستان په وار وار په بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا د هندي استخباراتو لاس بللی، خو دا لومړی ځل دی چې د هند د څارګرۍ ادارې د یوه افیسر د نیولو ادعا کوي. هند چې تل یې د پاکستان دغه ادعاوې ناسمې بللې، د دې نیول سوي افیسر په اړه یې لا هم څه نه دي ویلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خدیندر نصر راپور مورده اوریدونکو، پاکستان وایي د افغانستان شخړې یوازنی حل سیاسي دی، نو ځکه اسلام آباد د هغه هیواد سولې او ثبات لپاره پوره هڅې کوي. دا خبره د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. هلته د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو ځانګړی سلاحکار طارق فاطمی هم ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم دی. په دغه اړه رابعه اکرم خان نور حل راکوي.
د زیارت په ورځ خارجه چارو دفتر کې هفته وار خبرې غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې څلور واړو ملکونو د افغانستان د سولې پروسې لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د څلور واړو ملکونو غونډه به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سبا کې د وړومبۍ دور مذاکراتو نه پس کیږي. دی وایي
د افغانستان شخړې څه فوځي حل نشته. د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. په افغانستان کې امن په ځای کولو او د تشدد خاتمې لپاره د افغانستان مشري ضروری ده. پاکستان د افغانستان په مشرۍ او ملکیت امن ترقی او استحکام کې مهمه برخه لري. د امن مذاکراتو په اړه وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز له حکومت سره راوستو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ کوششونه روان دي.
بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی د پاکستان او افغانستان لپاره د جاپان خصوصي استازي سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د افغانستان امن د ټولې سیمې امن او استحکام لپاره ضروری دی. طارق فاطمی په وینا چې پاکستان به د سولې پروسې لپاره د سهولت کار کردار لوبوي. د افغانستان د سولې پروسې په اړه د افغان امورو کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې د طالبانو د مذاکراتو په میز راتلو د انکار نه پس اوس دا پاکستان، افغانستان، امریکا او چین له یو چیلنج دی چې څنګه دا پروسه شروع کړي.
زه به دا خبره هم کوم چې د لوی مقصد د حصول لپاره چې هغه د امن د خبرو د پروسه شروع کول دي، نو د هغې دپاره به ځینې داسې ګامونه اخیستل غواړي چې د اعتماد بحالې دپاره وي. لکه طالبان غواړي چې د هغې دفتر تر اجازه ورکړی شي، هغه تر اوسه پورې تړلې شوې دي. په قطر کې هغوی دا غواړي چې ځینې د هغې بندیان دې خوشي کړي، قیدیان دې خوشي کړي، نو مازدین خوشي شوي دي او که یو څو بندیان خوشي شي، نو زما خیال د لوی مقصد دپاره به ځینې کارونه اخیستل غواړي. بل هغې د خپلو مشرانو نه بندیزونه نړیوال د سفر باندې هغه لرې کول غواړي. نو که دا ځینې ګامونو د اعتماد د بحالې دپاره واخیستلی شي، نو په هغې کې زما په نظر باندې څه په کار ده چې څه رکاوټ نه وي.
یاد دې وي چې افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مذاکراتو لار هوارولو لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز غونډې په دې وروستو کې په اسلام آباد او کابل کې شوي وي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو.
دا
خبرونه هر اونې د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د منځنۍ کورمې د پاړه سمکنیو ځینې اوسیدونکي له تیرې وی ونې راهیسې په پیښور کې احتجاج کې وایي په سیمه کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نشته. دوی وایي د دوی پر حلقې د نامنیو له کبله انتخابات هم نه دي شوي، نو ځکه د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې استازي هم نه لري چې د دوی ستونزې هوارې کړي. دوی وایي تر هغه به احتجاجي ناستې ته دوام ورکوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت مسلې نوي هوارې کړي. زلان یوسفزی په دغه اړه راپور راکړي.
د ژوند د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره پیښور کې په احتجاج ناست د کورمی جنسې پاړه چمکنۍ له اوسیدونکو یو کس نور محمد مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې یې هیڅ بنیادی اسانتیاوې نشته. هسپتال تر ډېر لرې دی، یو سرکاري سکول شته خو استادان ورته ناراضي.
څلور کومه سمکنایو او د مو داسې علاقې دي پوښې ساغه علاقې مده لکه سکول نه هسپتال نه اوبوی نه بجلین نه دا ټولې محرومې پاتې شوې دي، بچی مو بې تعلیمه پاتې شوې دي. او مطلب داسې دی د مو قوم مده لکه ډېر پهاړي علاقو کې دی، ډېر غرونو کې دی پوښې، او غرونو نه مو مده د ځنه بیماري ته جوړه شي، نو مو مطلب دی ورسې دی پړه شي نور ته رسو. نو مو مطلب دا شی دی پوښې چې هغه ډېر په تکلیف باندې مریض مده دی اتر سره ورسیږي ساغال یادی کې سره مته دی یو مرشي یو مته په تکلیفو دی مو مته سپټول تر ورسو.
د یادی سیمې یو بل اوسیدونکو حاجی ګلمرجان وایي چې تر ټولو غټ تکلیف ورته د اوبود نشټوالی دی. سړی به هر مزدوري کوي او زنانا او ماشومان یې له اوبو وړلو نه وزګاری کی.
نو کال شو ولو غونډې شو والا پټک شو والو شپې ګو ته کلی باغ شوې تقریبا کم سه کم زر خورا بدی بوي سه اوبو بالکل دومره تکلیف ده کم سه کم یو دوه ګمټې پیدل آر ده پغه په خرو باندې وروړي. اوبو ډېره مشکلات نه نشته ده، بس انداز خپل لګ پلاستیکی پایپ ما په لګو واغه لار کې کاټ را کاټ شي کله خړیو سي چيو سي.
پاړه چمکني د کورمی جنسې د قامي سملې پات درشم حلقه کې ده. په یاد حلقه د 2014 پټول ټاکنو کې انتخاب د ناسم امنیتی حالاتو لوجې زندول شي وو او لا تر وسه پرې ټاکنه نه ده شوې. د عوامي نمائنده د نشټوالي لوجې د پاړه چمکني په احتجاج ناس اوسیدونکو ل گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړانه د بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوي او وایي چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجي ناستا جاری ساتي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی معنا
لیکه چې تیر دی نه بازی. پام کوه
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مریض سیب نور جوړونګانو
بس. اوه هوی هوی قدرت وای دی میو چې پام کو.
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
لوردون کوس د کرخه غاړه خوست وردو چته چې د سخدرزی په وړاندې د مبارزې د ورزنې غونډه پایتا ورسېدا غونډه ته ګنشمیر دنیا لیمان او د مصر د الازهر په هنتون یو استاد هم ورغلی وو. ویناوالو ویل علم او په هدا سخدرزی مخنیوي کولی شو دا چې ټولنه باید د هر ډول ظلم پر وړاندې ودرېږي. په دغه غاړه باندې تفصیل د سیمینا زمنګ همکار نجیب الله الو خیل راکړي.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوي سوله ییز فضا رامنځته کولی شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرنس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرنس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، په کې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 250 دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنځمه په ورځ د مصر د الازهر پوهنتون استاد ډاکټر محمد فتحی النادی د کانفرنس په څنډه کې مشال رادیو سره خبرو کې د وی سوریز اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه، د عدالت تامین او د ورانکارو اعمال مخنیوي مهم اصلونه وبلل.
ابتداء نرفع الظلم عن الجميع،
يعني اول علم او پوها په کار ده د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې په کار دي، د عدالت تامینول دغه مهم رول لري نو د هر وران کاری مخ باید ونیول شي او کچرته نکیده نو هغه سره د مناسب قدم اخیستل نو ان شاء الله تعالی چې ټول نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي
په مجتمع نشر روح تسامح.
ډاکټر محمد فتحی النادی زیاتوی چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ته ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس فی الاسلام امر
دغه سي ناوړي کړنې د بې ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل یو چاته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدي کړنې نه دا پکلک علما غندي او د تنه روا کړنې وایي.
فيما لا يفيد
د خصوصا دیني عالم مولوي وحید الله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیده او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولی دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیده لحاظ ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو د لحاظ همدا وجه ده د افراطیت هغه دي چې بې ځایه قتلونه کیږي همدارنګه بې ځایه ښځې سنګسارېږي.
د خوز د ښځو چارو رئیسه د ښځو د حقوقو تلف کېدل ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د ښځو په وضع باندې ډېر بد تاثیر کوي ځکه د ښځو د حقوقو په برخه کې که د دوی حقوق تلف کېږي دا هم یو افراط ده. ښوونځیو ته نه پرېښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بالاخره د ښځو ذهنونه مغشوشوي، ښځې د خپلو حق او حقوقو نه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزې په دې دوه ورځني کنفرانس که او تنوای ناول مولوی حضرت الله ویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو دینی عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاری پورې تړلی دی او دا همکاری چې هر څومره غښتلی وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې کمی وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نظامونو په تابوتو ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د کونړ چارواکي وایي اسلامي دولت یا داعش وسلواره ډله په هغه ولایت کې ځای نه لري او د نفوس پراخولو ته به نه پرېښودل کېږي. امنیتي چارواکي وایي په کونړ کې د داعش ډلې فعالیتونه لیدل شوي دي خو ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به یې ونه زغمي. په دغه اړه باندې نور معلومات اجمل اندرک.
د کونړ د امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل تایید کړ چې د داعش ډلې 15 کورنۍ په دې وروستیو کې د سرکڼو ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته کډه شوې. نوموړی وایي د ننګرهار په اچین کې د دې ډلې پر ضد له عملیاتو وروسته چې داعش پکې ماتې خوړلې اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې. ښاغلی سیدخیل وایي دې ماتې خوړلو داعشیانو 15 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلې. داسې اوازې هم وي چې دغلته په ورغلو کسانو کې حافظ سید هم شامل دی او له دې ځایه شلتن ته اوښتی. خدای وشایې واو سکوم کره ثبوت نشته چې خپل حافظ سید دی په دې ډله کې شامل وي. حافظ سید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر ګڼل کیږي. د کونړ امنیه قمندان وایي د دوی د معلوماتو له مخې دغلته ورکړل شوي داعش پورې تړلي کسان د کډوالو په څیر د کورنیو په بڼه دي او وسلوال کسان ورسره نشته. ښاغلی سیدخیل ویل په درې څلورو نورو ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د امنیتي ځواکونو له پوښښ څخه بهر دي دوی د داعش د جلب و جذب رپورټونه اورېدلي خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی. مولی ویل داعش وسلوالې ډلې شپږ میاشتې پخوا هم کونړ کې د پښو ټینګولو هڅه کوله خو د کونړ خلکو دې ډلې ته په خپله سیمه کې ځای ورنه کړ. سیدخیل وایي خلکو موږ هم پیژندلی یو دوی هم پیژندلی دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري. د کونړ والي وحیدالله کلمزي هم تر دې مخکې ویلي وو چې ولسي خلک د داعش سره همکاري نه کوي او دا ډله په کونړ کې د پښو ټینګولو ځای نشي موندلی.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
خو د دروغو گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به د تا تعلیم چرته نن به تا د اوټاک چرته
د هر څه د مشال ډو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو دوه گی اوریدون کو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. درنګ شبیل په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدون کې د پامیر ساحل نه به مهم خبرونه اورو او د خبرونو وروسته ورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخه وړاندې کړو.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر نیولو دعوه کړې. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن سهار وختي مشال راډیو ته ویل د افسر د صوبې له جنوبه نیولی دی خو نوم یې وانخیست او کره ځای هم معلوم نه کړ چې په کوم ځای کې و. پاکستان ویلي د افغانستان شخړه پرته له سیاسي جوړجاړي نور هیڅ حل نه لري. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس سکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 15 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل بیګا مشال راډیو ته ویل په دوی کې ښځې او ماشومان دي او پکې وسلوال نشته. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي څخه ډکې مظاهرې ناقانونه بلل دي او د دې د درولو غږ یې کړی دی. د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنی سرب مشر رادوان کراجیچ ته د 40 کلونو بند سزا اورولې ده. د هالند په هیګ کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره جوړې نړیوالې عدالتي جرګه یا ټریبیونل 70 کلن کراجیچ په 1995 زیږدیز کال کې په سربنیڅا کې د 8000 هلکانو او سړیو د وژنې له کبله د نسل وژنې مجرم وګرځاوه. د بلجیم څارنوالانو دفتر وایي پولیسو تیر ماښام د برسلز پر هوایي ډګر او د ځمکلاندې اورګاډي یا میټرو پر سټیشن د اسلامي دولت ډلې حملو پلټنو په موخه شپږ مشکوک کسان نیولي دي. او عراقي پوځ وایي له اسلامي دولت ډلې څخه د شمالي ښار موسل بیا نیولو لپاره یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پوځ وایاند برید جنرال یحیا رسول تیره ورځ وویل د الفتح په نوم د عملیات سهار وختي پیل شوي دي.
مهم خبرونه مو اوریدو اوریدونکو سپرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې.
نن ته پاکستان اکثره مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په سیلابونو او بارانونو باندې لیکلي دي. په دې کې د پېښور نه خپرېدونکې مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پېښور او خوشا سیمو کې د بارانونو یو نوې لړۍ پیل شوې او دغه رنګ له دې وړاندې هم بارانونه شوي دي چې له وجې ډېر کورونه تباه شوي او یو شمېر خلک وژل شوي دي. خو دې اوسنو بارانونو د مرګ جوبلې او د کورونو تباه کېدو یره نوره هم سیوا کړې ده. د ادارې په وینا لکه د نور کله په رنګ دا ځل هم حکومت سره سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو څه انتظامات نشته او نه د لړکی سنجیده ګامونه پورته شوي دي. غنی د سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو ډېری لارې کېدی شي او په مرګ جوبلې یا کورونو را پریوتو که پوره کابو ونه موندل شي نو کم از کم د دې شمېره راکمېدی شي. دریه چې ته ویجې د سیلابونو لویه وجه یو خوا د ځنګلونو کټ کېدل دي او بل پلو د وړو وړو ډیمونو نه جوړېدل دي او د دې سره سره په کلو خاریو کې چې د اوبو د نکاسي په خشن بندوبست کړی شي نو هله به ممکن شي چې د سیلابونو او بارانونو نه نقصانونه کم شي. اداریا اخري کې لیکي حکومت لبا د خوبه بیدارېدل په کار وی او د بارانونو او سیلابونو نه وړاندې به ورلا غوره منصوبه بندي جوړول وی. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پڼخ خپل اداریا کې لیکي د زیارت پورس پټول پاکستان کې د هندو برادرۍ مذهبي تہوار هولي ومنځل شو او په دې موقع د سین حکومت د عامې رخصتۍ اعلان کړی وو کوم چې نه یوازې اقلیتونو وستایلو بلکې په عالمی کچ هم د دې ډیر وشوا. د ادارې په وینا که څه هم په قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شوی و چې په 15 مارچ به د هولي په موقع عامه چوټي وي خو د سین حکومت د دې پیل وکړو او دغه اعلان یې عملي کړو. اداریا اخري کې لیکي اقلیتونه هم د دې پاکستان محب وطن خلک دي او دومره په دې وطن خفه کیږي څومره چې نور خلک. نو باید چې په ټول پاکستان کې د دوی د تہوارونو په موقع عام رخصتي ورکړل شي او د دې په خوشحالو کې مسلمانان هم شریک شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایی وال سټریټ جرنال لیکلی دی د سعودي عرب او ایران ترمنځ جوړیدونکي اختلافات په سیمه کې د فرقیز تاوتریخوالي زیاتېدو لامل ګرځېدی شي. بلخو امریکایی فارن پالیسی مجلې لیکلی دی په افغانستان کې د سولې په موخه په جوړ شوې څلور اړخیزه کمیټه کې د چین رول له نورو ټولو ځکه مختلف دی چې هغه هیواد د پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښه اړیکې لري. اسرار الله مومند دواړو لیکونو مهمې برخې وړاندې.
وال سټریټ جرنال لیکي د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې وخت د پاکستان سفر کوي چې په مسلمانه نړۍ کې فرقیزه شخړې په زیاتېدو دي او تهران غواړي چې د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي او دې لړ کې یې سفارتي هلې ځلې هم تیزې کړي دي. تمه څرګندېږي چې په دې سفر کې به ایراني ولسمشر د توانایي بحران سره مخ پاکستان باندې د بجلی د خرڅولو یو تړون هم لاسلیک کړي. نوموړي ژمنه کړې چې له اسلام آباد سره به کاروباري اړیکې زیاتوي ځکه چې اوس له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې کیږي. له تهران سره اړیکې مضبوطول د پاکستان لپاره ډېر مشکل کار دی ځکه که یو خوا اسلام آباد د اقتصاد په برخه کې په ایران مخالفه سنی مسلک سعودي عرب تکیه کوي، بلخوا سعودي عرب د پاکستان په سنی اکثریت ولس کې هم ډېر محبوبیت لري. په داسې حال کې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو له کبله په دغه سیمه کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تاوتریخوالي ته وده ترلاسه کیږي، پاکستان وړاندیز کړی چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ په اړیکو ښه کولو کې د منځګړي رول لوبول غواړي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف جوړې د څلور اړخیزه کمیټې دریمه غونډه د فروری په شپږمه ترسره شوه. دا کمیټي چې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پکې شامل دي، مخه یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شروع کول دي. مجله لیکي د جنوب ایشیا په سیاست کې د لومړي ځل لپاره په پراخه کچه د شاملېدونکو هیواد چین رول له نورو خواو ډېر مختلف دی ځکه چې چین له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښې اړیکې لري. په افغانستان کې د ثبات پر ځای کېدو پرته هم یو شمېر خبرې دي چې له وجې یې چین غواړي د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په نتیجه کې امن راشي. چین غواړي چې له افغانستانه د دوی هیواد ته د افیمو د قاچاق مخه ونیول شي. له دې هم زیاته مهمه دا ده چې په افغانستان کې روانه بدامنی د چین پولو ته داخله شوې چې له وجې د دې هیواد اویغور ټولنه سخت دریځه کیږي. په افغانستان کې د چین یو شمېر ګټې دي. دا هیواد غواړي چې د کاپر او اوسپنې په ګډون د افغانستان له نورو پټو وسایلو ګټه واخلي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د میلیونونو ډالرو مرستې ورکوي او له دې هیواد سره به نږدې کاروباري اړیکې جوړوي. چین دا ژمنه هم کړې چې له کابل سره به د اربونو ډالره تجارتي معاهدې کوي. دا به د ریښمو لارې د پروژې هم برخه وي.
سره مومند چې نړیوالو چارو ته کتنه کوله، اوس راځو یو راپور ته. د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجچ ته د څلوېښتو کالو بند سزا ورولې ده. دې عدالت تیره ورځ په خپله فیصله کې وویل چې پر کراجچ له 1992 کال څخه تر 1995 هغه د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې د نسل وجنې او بشریت ضد جرمونه ثابت شوي دي. په دغه اړه باندې اجمل ان نور تفصیل راکړي.
په حق کې د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې د پنجشنبې په ورځ کراجچ د 10,000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دا وژنې په 1995 کال کې په سربنیسا کې شوې وې. د دې محکمې مشر قاضي وویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجچ د سربنیسا د نیولو امر ورکړی و او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینهو له منځه وړل و. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قمندان په توګه کراجچ پر هغه ځواکونو کنټرول درلود چې د سربنیسا ډله ییزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندي سیمه اعلان شوې وه له 1600 ځواکونو څخه ونیوله. د جنګي جنایاتو دې محکمې همدارنګه کراجچ د وژنو، سخت دریځۍ او په زور له هغه ښارونو څخه چې سربي ځواکونو نیولي وو د مسلمانانو او کرواتانو د ایستلو په شمول د بشر ضد نورو جنایاتو هم مجرم وباله. قاضي همدارنګه کراجچ د بوسنیا د پایتخت سرایوو د 4 میاشتنۍ محاصرې پر مهال په وژنو، پر ولسي خلکو په بریدونو
او ترهګرۍ کې مسؤول وباله. قاضي ویل کراجي چې په ښار کې پر ملکي اهدافو توغندي ورول او سیاسي اهدافو ته د رسېدو په خاطر یې ملکیان په نښه کول. په سرایو کې د ازادي راډیو د بالکان د څنګه خبریال وایي د محکمې دې پرېکړې ډېر خلک مایوسه کړي، وایي چې ولې کراجي ته د عمري قید سزا ورنه کړل شوه. نور ډېر هغه بوسنیایي سربیان چې په دې جګړه کې ښکېل و د سربني څاپه ډله ییزه وژنه کې د لاس لرلو له کبله د دې ځانګړې محکمې لخوا په عمري بند محکوم شوي دي. کراجچ پرده د یو لسو لګیدلو تورونو څخه په لسو کې مجرم ګڼل شوی. د نوموړي حقوقي سلاکار خبریالانو ته ویلي چې دا پخوانی سربي قومندان د محکمې په پریکړه خفه دی او غواړي د استناف غوښتنه وکړي. د استناف غوښتنه څو کاله وخت نیسي. د سربیا په پایتخت بلګراد کې بیا څو زره کسان د افراطي ملت پالو په اعتراضي لاریون کې راوتلي وو او ویلي چې کراجچ ځکه محکوم شو چې د دوی په وینا سربی و. کراجچ اویا کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول شو. هغه یولس کاله
اجملن دو چې د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګې د یو راپور مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول او د فرانس خبری اجانس وایي د نړۍ یو شمېر هیوادونه د طبیعي ناورینونو له ګواښ سره مخامخ دي. اجانس د یو وروستي راپور په حواله وایي د سیاسي نارامۍ ښکار د ایشیا او افریقا ځینې هیوادونه ښایي له قدرتي افتونو څخه لا نور اغیزمن شي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وروبي.
د فرانس پریس خبري اجانس لیکنه وایي د آسیا یو شمېر هیوادونه او غټ ښارونه داسې دي چې سمندري طوفانونه او زلزلې پکې راتلی شي او نفوسو ته زیات زیانونه اړولی شي، خو د آسیا په مقابل کې د افریقا ځینې هیوادونه اوسیدونکي یې ښایي د قدرتي ناورینونو له لاسه زیات وځپل شي. اجانس د مرسک میپل کرافت نومې یوې برطانوي ادارې د شمیرو تر مخه وایي د جنوبي آسیا شاوخوا 1.4 بلیون خلک چې د هند، بنګلادیش او پاکستان وګړي پکې شامل دي، د سمندري اوبو د سطحې لوړېدو او زلزلو له کبله د سیلاونو او تیزو سیلیو په څیر قدرتي ناورینونو له خطرونو سره مخامخ دي. د بنګلادیش 30% د هند 20% او د پاکستان 70% خلک کېدلی شي له دغو قدرتي افتونو اغیزمن شي. همداراز د چین، انډونیشیا، جاپان او فلپاین وګړي هم له ورته خطرونو سره مخامخ دي، خو که د دغو ناورینونو له وجې خلکو ته د زیاتو ځاني او مالي تاوانونو وختو خبره شي نو یو شمېر افریقایي هیوادونه بیا تر ټولو مخکې دي. په رپورټ کې جنوبي سودان د هغو افریقایي هیوادونو د لیست په سر کې یاد شوی چې قدرتي افتونه پکې خلکو ته زیات زیان اړوي. له جنوبي سودان وروسته بیا بروندي، افغانستان، چاډ، نایجر، سودان، مالی او کانګو هیوادونه یاد شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي د قدرتي ناورینونو مخنیوی د حکومتونو د وس کار نه دی، خو د هغو د زیانونو کمولو په موخه د عامه پوهاوي پروګرامونه او ستراتیژۍ جوړېدی او عملي کېدای شي. په رپورټ کې د فلپاین پلازمینه منیلا د نړۍ یو له هغو غټو ښارونو یاده شوې چې یو زیات شمېر اوسیدونکي یې د سمندري طوفانونو او زلزلو له خطرونو سره مخامخ دي. د جاپان سرخار ټوکیو په دویم او د انډونیشیا پلازمینه جکارتا په دریم نمبر دي. د اجانس لیکنه د برتانوي ادارې د رپورټ په حواله زیاتوي که حکومتونو غواړي خپل وګړي د قدرتي ناورینونو له خطرونو محفوظ وساتي نو اړینه ده چې په حکومتي نظام کې د اصلاحاتو او سیاسي ثبات لپاره کار وکړي.
افغان ولسمشر د هیواد په شمال کې له مظاهره کوونکو غوښتنه کړې چې له تاوتریخوالي دی ډډه وکړي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي اشرف غني په شمال کې د تاوتریخوالي څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. په وروستیو کې په بلخ او فریاب ولایت کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ والي عطا محمد نور پلویان مظاهرو پر مهال په تاوتریخوالي کې مرګ جوبله وشوه چې له کبله په شمالي ولایتونو کې حالات کړکېچن شو. په دغه اړه اجمل ان نور معلومات راکوي.
د ولسمشر د ویان دفتر رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې که څه هم د کوم مشخص تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې، خو وایي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هیواد له نافذه قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسېدو غوښتونکی دی. د ولسمشر ویان ظفر شمیر رسنیو ته په استولي ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاري احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دی. وایي د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې د سوله ییزو لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی، خو په تاوتریخوالي د دې مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني دي. یو پلاوی ټاکل شوی چې په دې تاوتریخوالي کې ښکېل کسان وپیژني او د قانون منګول ته وسپاري. بلخوا جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یوه خبر پاڼه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې پای ته ورسوي. چارواکي وروسته له هغې د عکس العملونه ښیي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته په تاوتریخوالي واوښتل. مولوي
اسدالله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ویل د دوی پر سولهیز لاریون د جنبش پلویانو ډزې کړې چې د پوینا یو کس پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار بیا د پیښې په اړه ویل چې د دواړو لورو معترض پلویان په میمنې ښار کې خپلو کې مخامخ شوي دي. دوی خار ډیر وړوکې دی. له بده مرغه د خار په یوه څلور لاره کې دواړه ډلې له یو بل سره مخ کیږي. یو شمېر وسلې تلاس کوي، هوایي ډزې کوي چې پکې یو ملکي کس وژل شوی او 15 ټپیان. ظاهرا دا مظاهرې اعتراضونه ورپسې تاوتریخوالی په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له څیرلو پیل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر څو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لرې شوي یا څیرل شوي. ولایتي چارواکي یې دا بې ځایه بولي او وایي یوازې یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کار وباله. پرون د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ویل چې په بلخ کې اوس اعتراضونه پای ته رسېدلي او کومه ستونزه نشته. نوموړي د ښاغلي دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیې کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځنډ تورن کړي. افغاني نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع په خپل یو رپورټ کې ارګ ته د یو نږدې کس چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویلي، ولسمشر غني عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دواړو ته پیغام استولی که چیرې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلن وکړئ.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک نے روا خلا چون سکھ سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
په افغانستان کې د جی او پلس غړي هیوادونو په سرمشریزه کې د پایدار پرمختیایي اهدافو د عملي کولو پر میکانیزم سره سلا شوې دي. د بېوزله او مخ پر ودې ټولنې وزیرانو څلورمه کلنۍ دو ورځنۍ سرمشریزه تیر مازیګر په کابل کې پای ته ورسېده. تر غونډې وروسته د افغانستان د مالي چارو وزیر اکلیل حکیمي خبریالانو ته وویل دوی له ګډونوالو سره هغه مشکلات شریک کړل چې د افغانستان ثبات او پرمختیا مخې ته خنډ دي. په دغه اړه باندې تفصیل قسیم سلمل راکوي.
په کابل کې د جی او پلس هیوادونو دوه ورځنۍ ناسته یو لړ پراختیایي اهدافو ته د رسېدو لپاره د یو ګډ عملي میکانیزم په جوړېدو سره پای ته ورسېده. د افغانستان د مالي وزارت وایي دغه اهداف د سولې، حکومتوالۍ، کاري فرصتونو، کډوالو او داسې نورو اساسي برخو کې دي. اکلیل حکیمی د پنځشنبه پر ورځ خبریالان ته د دوه ورځنۍ ناستې د نتایجو په اړه وویل چې افغانستان هم دغو اهدافو ته د رسېدو پر وړاندې د شته خنډونو د ارزونې نتایج د غونډې ګډونوالو سره شریک کړه.
حکومت افغانستان
دی وایي د افغانستان حکومت دغه تړون د ارزونې لومړني نتایج چې افغانستان د ثبات پر لور یادېږي مجلس ته وړاندې کړ. دغه ارزونه هغه ستونزې مشخصوي چې د خودکفایي پر لور د افغانستان پر وړاندې سته. ښاغلي حکیمی وویل چې د دغې ارزونې نتیجه به د ستراتیژي په توګه د بروکسل په کانفرنس کې وړاندې سي. په کابل کې د جی او پلس یا وباندې هیوادونو په دوه ورځنۍ ناسته کې دغه ټیلې د شلو غړو هیوادونو وزیرانو او د مرسته کوونکو هیوادونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازو برخه درلوده. په همدې حال کې د سیریلیون د مالی وزیر کفالا مرا چې د همدې ډلې مشري کوي خبریالان ته وویل د کابل په ناسته کې پر 19 شاخصونو موافقه وسوه چې له مخې بېوزله هیوادونه هر کال خپل د پرمختګ کچه معلومه کړي. نوموړی پر مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو غږ وکړ چې باید له بېوزلو هیوادونو سره د هغوی د ضرورتونو پر اساس مرسته وسي. دوی وایي موږ پر خپلو نړیوالو شریکانو غږ وکړ زموږ تر څنګ ودرېږي او دا یقیني کړي چې دوی زموږ اړتیاوې او غوښتنې درکوي. زموږ سیستم او بنسټونه حمایه کړي. په دې توګه به موږ وکړای سو سولې ته ورسېږو او زموږ بنسټونه به قوي وي. ښاغلی مرا همدارنګ وویل چې د جی او پلس ډلې هیوادونه باید خودکفایي ته د رسېدو په هدف له شته فرصتونو ګټه پورته کړي. د جی او پلس یا وباندې هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه چې دا مهال د افغانستان په ګډون د نړۍ شل بېوزله هیوادونه غړي دي. دغه هیوادونه هر کال یو ځل سره راټولېږي څو په معاصره توګه د نړیوالو مرستو د لګولو په هدف خپلو کې تجربې سره شریکې کړي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشتا اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه
په خوست کې د شمالي وزیرستان میشت ځینې کډوال وایي د روانې میاشت پر یوویشتمه په یوه خیمه کې د اور لګېدو له کبله د یوې کورنۍ اته کسان ووژل شو د کیم کډوال وایي په وژل شو کې شپږ ماشومان دي دوی ګیله کوي چې د دې پیښې هیڅ خبر نه په رسنیو کې خپور شو او نه یې هم چارواکو پوښتنه وکړه خو د خوست والي ویان مبارز زدران وایي له کورنۍ سره په غم کې شریک دي او ارومرو به ورسره مرسته کوي سیلاب مسعود په دغه اړه راپور راکړي
د روان میاشتې په یوویشتمه نیټه د افغانستان سیمې لمن ته ور اوړېدلو د وزیرستان د کډوالو په کیمپ کښې د یو قبایلي حاجي قتل سیدګي په کشدۍ کښې د اوربلند ګیس په وجه اور ولګېده چې په نتیجه کښې یې د دغې کورنۍ اته کسون چې په کښې دوې ښځینه درې وړې جنکۍ درې وړه وړکي شامل دي وسوځېدل مړه شول د دغې کیمپ کډوال وایي چې د دغې پېښې په موقع د غمجنې کورنۍ چا هم پښتنه ونه کړه حتی چې په دغه باره کښې میډیا هم غلی پاتې شوه په کیمپ کښې موجود یو مشر عبدالسلام په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي
دا د کتل عزي چې کومه قبیله وه دکه په اسلام آباد کښې وایي یا په کوبل کښې وایي د ټوله دنیا ته ږغېده د دوی سره هر قسم مرسته شوې وه خو د دومره غمجنه واقعه جوړه شوله چې د هغه پورې نه چا
د دغې کورنۍ مشر حاجي قتل سیدګي خبرو ته هم لشکي څاک شی
کڅه قبیله وه وېړکي جنکۍ د کر سامان دا ټول غونډ ختم شو خو یو زه پوته دا یوه ښځینه بله پسنوره تبلي ته غونډه وشوله نه افغانستان مله تا سره وکړه نه پاکستان
د دغې پېښې نه مې چې د افغانستان خوست مبارز محمد زدران خبر کا هغوی وویل
غمجن شمه هدې درد مې خپل درد دی هدې خفګان دی دوی طرف ته کرښې تفرید کوم یو وجود یو بدن دی مېږي زړونه لرې نه دلي خوست عمر به تاسو کوي چې کومه پېښه وشي دی مېږ مسؤلیت دی هغې ته به مېږ رسېدګي کوي کومک به وسره کړي
بیا مې د قطبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نذیر وزیر هم خبر کا محمد نذیر وزیر وویل چې زه به د دغې پېښې او د زنی مالي توان په باره کښې د افغانستان پاکستان حکومتی چارواکیو سارا تماس ونسم سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او که نه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي
په پیښور کې د نری رنځ یا ټی بی د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي هر کال په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 15,000 خلک د دې ناروغۍ ښکار کیږي. په دې لړ کې تیره ورځ د نری رنځ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه غونډه هم وشوه. زموږ همکار شبیر احمد جان په دغه اړه باندې نور معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د ټی بی د ناروغۍ د کنټرول یا قابو کولو ادارې او پاکستان چیست سوسایټي د ټی بی د نړیوالې ورځ مانځلو په موقع پیښور لیډ ریډنګ روغتون کې د یوې دستوري ورستو مشال لیډو ته د دغه ادارې یو مشر ډاکټر مقصود علي خان وویل چې پاکستان کې د غربت او د دغه ناروغۍ نه د بېخبرۍ له وجې د ټی بی ناروغو شمیره ډیره زیاته ده. دول چې پاکستان په نړۍ کې د ټی بی د ناروغۍ په حواله 5 نمبر ملک دی. د ټی بی د ناروغۍ د علاماتو یا نخو په خیبر پښتونخوا کې را دي شمیرې او را دي د مفت علاج په خپل باندې مشال لیډو ته ډاکټر مقصود علي خان وایي
ټی بی د مریضانو تعداد زمونږ په خیبر پښتونخوا کې سالانه 60,000 نه زیات مریضان دي چې چا هم 2 هفتو نه زیات ټوخی دی. دا غي بلغم راځي طبي ورسره وزن کمیږي نو په کار دی چې هغه د نزدیکترین کم هسپتال دی سرکاري چې څومره هسپتالونه دي ټولو کې مرکزونه موجود دي او حکومت خیبر پښتونخوا په ټولو کې دا علاج درمان ډېر اعلی معیار سہولتونه مفت ورکي مفت تشخیص مفت علاج چې 25 ضلعو کې چې یو د ټی بی مریض 10 نه 15 عام صحتمند خلکو ته سالانه دا بیماری خورای د سا په ذریعه.
د لیډ ریډنګ روغتون پروفیسر ډاکټر ارشد جاوید په دې باب لا مشال لیډو ته وویل چې پاکستان او په خصوص توګه خیبر پښتونخوا کې خلک په وخت باندې ډاکټرانو له هم نزي او بل په مقامي کچه باندې د دغه ناروغۍ صحیح تشخیص یا معلومات هم نکېږي نو ځکه د دې قابو کول وروسته بیا ګران شي.
د ټی بی کنټرول لپاره ټول نه ضروري خبره دا ده کم از کم چې څومره کیسز مونږ استیمیټډ دی هغه 70% چک ډایګنوز نشي نو ټی بی ته نشي کنټرول کوله. پس که 50,000 که مونږ صرف لږ ذرا ډیټیکټ کوو نو بیا هم مونږ ټی بی نشو کنټرول کولای. او که سلویخ ذرا مونږ پکې ډیټیکټ کوو او ډایګنوز کوو بیا هغه ټریټ کوو نو 100 کاله پورې چې دا سره لګیا وي نو بیا به ټی بی کنټرول شي. نو کیس ډیټیکشن اهمیت خو ډېر زیات دی په ټی بی کې.
نوموړي زیاته کړه چې ټی بی ناروغۍ د اخیری سټیج مریض باندې خوشا 10,00,000 روپۍ لګي او دوی یې څرګنده کړه چې دغه پیسې دوی ته بهر ملکي مرستندوی ادارې ورکوي او که چېرې نړیوالو ادارو دغه مرستې بند شوي نو پاکستان کې به ټی بی قابو کول ډېر ګران شي.
حال خو مونږ ته گلوبل فنڈ او نیشنل ٹی بی کنٹرول پترو دا ټوله دوایان ملاویږي تو زه یاره کم کسبا دا فنڈنگ بند شو زم چې کم مونږ سره ریسورسز یو غټ چیلنج را روان دی. لکه یو ایم ڈی آر ٹی بی پیشنٹ چې ما درته هغه مې یو مریض پر ٹریٹمنٹ باندې مونږ 10,00,000 روپۍ لګي او هغه مونږ ته دا گلوبل فنڈ راکې. ایم ڈی آر ٹی بی په خیبر پختونخوا کې استیمیټډ کیسز تقریبا 1,45,000 کیسز دي او مونږ چې څومره ریسورسز هغه ډایګنوزز لپاره دي د کال دا 2015 کې مونږ صرف 300 کیسز ڈائیگنوز کړي او رجسٹر کړي دي تک ډیر کم دي.
د مارچ 28 نیټا د ټی وی د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. کبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د ستاره یونس په आवाज د غسندر وړاندې کو.
چې دل دل کم دسته کو په پیالو کې رازا چې دل دل کم دسته کو په پیالو کې شراب تمنه نبی پجام
چیز